امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. نن د سیشن به ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا د مونږه د دې وخت سهارنی خبری خبرونه پیلو. په خبرونه کې به واوري چې سبا په افغانستان کې د لمرس کال لومړی ورځ یا د نوروز جشن لمانځل کیږي. په قندهار کې د کتلوي معافیت د ادارې مشر وایي چې د واکسین د پروګرام تر پیل مخکې د ځینو ولسوالیو د 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو احصایه پیل کړي، او د خوست ولایتي شورا او دینی عالمانو د افغان دولت غوښتي چې د اسلامي حزب سره شوی توافقنامه عملي کړي. کدرمنو اوریدونکو، په دې برسیره په خبرونه کې نور هم رپورټونه لرو، خو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو در اوروي.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې یو ډلې کوردی ملیشو ویل دي چې روسیا د دوی سره په نظامی روزنه کې مرسته کوي. پرون په بغداد کې د موټر بم په وی چاودنه کې درويشتنه مړه او 15 سلويخ نور زخمی شوی دي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه ادعا به ځای ګڼلې چې ګوند په خواني جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتو په وخت کې په ترامپ ټاور کې ټلیفوني مکالمې ثبت کړې دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. په سوریه کې هغو کوردی ملیشو چې ترکیه ورته د ترورستانو په سترګه ګوري ویل دي چې روسیا دوی ته نظامی روزنه ورکوي، مګر د روسیې د دفاع وزارت وایي چې هلته د سوریه په شمال کې یو شمیر نظامی افراد ځای په ځای کړي، مګر د هغوی کار دا دی چې د کوردی قواو او د سوریه د هغو مخالفینو ترمنځ چې ترکیه ملاتړ کوي دوربند سره نه وکړي. لکن په سوریه کې د کوردی قواو یا د وای پی جی و نتاق دی دور خلیل ویل دي چې روسی قواوې هلته د وی موافقې په اساس د پر ځای په ځای شوي چې دوی ته نظامی روزنه ورکړي. د کوردی قواوې د سوریې د حکومت سره چې روسیې ملاتړ کوي د بی طرفۍ نه کار اخلي، او اکثرا د سوریې د حکومت د هغو مخالفینو سره نښتي کوي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې هغو مهاجرینو چې د ترکیې په جنوب کې د غزانتی په خارګوټ کې ژوند کوي پرون په خپل ملک کې د ناوړه داخلي جنگ شپږم تلین په ویناوو په حماسي سندرو او هنري نمایشونو ولمانځه. یو ډلې ماشومانو په عربي او ترکی ژبې انقلابي شعرونه ولوستل، او هلته د سوریې ډیرو مهاجرو د ازادۍ شعرونه هم ورکول، او همه د خپل ملک د جمهور رئیس بشار الاسد نه وغوښتل چې سوریا خوشی کړي. د عراق مامورین وایي چې پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې انتحاري چاودنه کې کم تر کمه 23 مړه او 15 سلويخ نور زخمی شوي دي. تر اوسه پورې چې هم د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر په بغداد کې د بم د دغه شان پخوانیو چاودنو مسولیت د داعش په افراطي ډلې اچول شوی دی. له بلې خوا هر ورځ په زرګونو خلک د موصل د ښار نه د بمباریو او د هلیکوپټرونو د حملو له ویرې تښتي. د بشري مرستو د رسولو کارکوونکو ویل دي چې د موصل د ښار د قبضه کولو دپاره د نظامی عملیاتو د پیل نه وروستو تقریبا د ښار نه 1 میلیون خلک د خپل کورونو نه بې ځای شوې دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه ادعا بې ځای وګڼله چې ویلي وو مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور رئیس د جمهور ریاست د انتخاباتو په وخت په ترامپ ټاور کې ټلیفوني مکالمې ثبت کړې دي. د اف بی آی مشر همدارنګه ویل چې ادارای په دې باب هم تحقیقات کوي چې د ښاغلي ترامپ انتخاباتي ټیم د روسیې سره په دې کې لاس درلود او کنه چې ترامپ د جمهور ریاست انتخابات وګټي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د عراق صدر اعظم او د هغه سره راغلی هیئت ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی ووایم. د دغه دواړو مشرانو په خبرو کې زیات توجه د عراق په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد مبارزه کې د زیاتې همکارۍ په باب وه. په دغه غونډه کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په عراق کې د دغې افراطي ډلې په ځپلو کې د عراق د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د امریکا حکومت د افریقایي ملکونو سره په خپلو مرستو کې د کمی پیشنهاد کړی دی. هلته په سومالیه، جنوبي سودان، نایجیریا او یمن کې تقریبا 40 میلیونه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مرستو در رسولو یو مامور ویلی دی چې د امریکا د دغه مرستو کمیابه په دغه او نورو ملکونو کې تباکون کې اثر وکړي. پر اوس کال امریکا د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې سره د 20 میلیارد ډالر په اندازه مرسته کړې وه. پرون د ایران ستر مذهبي مشر ویلی دی چې حکومت د خپل ملک د اقتصادي انکشاف په برخه کې چندانې کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پرون د نوروز دروازې په خاطر په خپل تلویزیونی وینا کې ویلی دی چې د حکومت د هغو کارونو په باب چې ترسره کړی دي او د حکومت نه د خلکو د خواهشاتو ترمنځ په کافي اندازه فاصله موجوده ده. په ایران کې د نوروز دروازې د تلین علاوه د غرواز د مرکزی آسیا او د منځنی ختیځ په ملکونو کې هم لمانځل کیږي.
کډرمنو اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته نن په افغانستان کې د لمریز کال لومړی ورځ یا د نوروز جشن منځل کیږي. دا چې عام افغانان دغه د دې زوره سل ډول مانځي. په موکړی په دې اړه د کابل نه د خبريالې لیمینیا زی رپورت ته
دا د کابل ښار د دریم موکریانو بازار دی. سبا د نوي کال لومړۍ ورځ ده، نو ځکه په دغه بازار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. خلک بازار ته راوتلي او د نوروز د جشن لپاره چمتووالی نیسي او سوداګانې اخلي. په نوروز کې د هفت میوې یا له اوو ډولو وچو میوو څخه د یو خوندور ترکیبي خوړو جوړولو دود خورا شهرت لري، نو د وچې میوې په دوکانونو کې زیات خلک لیدل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مومنه وایي له نوروز څخه یوه ورځ مخکې هفت میوه جوړوي.
ولن فیور یک روز پیشتر تر میکنن به خاطر از اینکه همه مواد که دایمی باشه ای خوبتر به حساب برسه.
دا بود دی چې هفت میوه و ورځ مخکې جوړوي. د دې لپاره چې خوره سیږي بیا د نوروز په لومړۍ ورځ د خیر دعا کوي او د کورنۍ غړي سره یو ځای خوري. همدارنګ د نوروز په سهار حق خواږه خوړل کیږي چې په کور کې پخ شوی وي.
نوروز یک روز پیش کې نه دینه روز بوت پخته کردیم کلچی نوروزی وای بسیار معمول است. بعض مردم از بازار میخره، بعض مردم خودش پخته میکنه.
د هفت میوه په جوړولو کې خلک له بادام، پسته، چارمغز، سنځلې، کشته، تور او سرو ممیزو څخه کار اخلي او له خپلو میلمنو سره په ګډه خوري. د نوي کال لپاره خلک نوي جامې هم اخلي او خپل کورونه پاکوي. په دې ورځ کې بل دود چې له لګښتونو ډک دی د کوژدن له خوا د خپلې کوژدنې کور ته د نوروزي وړل دي. د نوروزي په دود کې خلک د نجلۍ کورنۍ ته ډالۍ، خوراکي مواد لکه پاخه شوي کبان، ځلوبۍ، کلچې، وچ او تازه میوه وړي. افغانستان کې د نوروزي وړلو په دود کې خواږه او کبان او همدارنګ نجلۍ ته جامې او نورې ډالۍ خستل حتمی دی. مصطفی یو میاشت کېږي چې کوژده کړې ده. کورنۍ د کوژدنې کاره نوروزی وړي ده. دی وایي د نوروزی وړل د افغانانو پخوانی دود دی او تر سره کول یې انجلۍ او د هغې کورنۍ ته قدر ورکول او د دواړو کورنیو ترمنځ د مینې پیدا کولو لامل کیږي. هغه وایي
ځینې تیاریان یې ورته نیولې، بیا د دوی په اصطلاح نوروزی وروړې وه چې هغه کې ماهیانو، وچې او لمدې میوې وې، جامې وې، داسې ځینې نور شیانو، د سینګار شیانو چې هغه ورته اخیستي وو او وروړې دي. دا د خوشحالۍ کار د لدې سره کورنۍ نږدې کیږي او کچر دا ونه شي نو د نجلۍ کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ ته مهمه نه ده یا ارزښت نه ده ورکړل سوی.
د کابل ښار یو دکاندار خدای داد چې د خوږو او کبانو دکان لري، دی وایي دا څو ورځې کاروبار ډیر ښه روان دی او خلک ترې د نوروزي وړلو په موخه ډیره سودا اخلي.
ولا کاروبار ښه دی، راځي د ورځې 15 منه 16 منه مایان وړي، داسې خلک راځي. جلبۍ هم وړي 15 سیره 16 سیره. اوس وخت کې نامزاداران ډیر راځي نوروزي لپاره مایان وړي.
د نوروز پورز او یاله نوروز څخه سورز مخ کې خلک د مزار ګل سرخ میلې ته روانيږي. ګل سرخ د نوروز د جشن تر ټولو نامتو میله ده چې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز کې لمانځل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو جان اغا وای د نوروز پورز به مزار شریف تل خپل کورنۍ سره د میلې لپاره روانيږي. هغه وای
د نوې کال چې شروع شي له خیر سره اول ورځ بیا د ماشومان را باسو د باندې د ځایونه چې سبزی سبزه لغه باندې زو ډیر هر وخت مونږه سالانه یا دو ورځ مخکې خپل ماشومان مزار ته مې وړل شنو ځای کې میله کوو ګل سرخ ته زو جنډې ته زو.
له زرګونو کلونو راهیسې افغانان د نوروز جشن لمانځي. د لمریز کال لومړۍ ورځ چې د نوروز جشن پکې لمانځل کیږي د خلکو ترمنځ د مینې او نږدېوالي لپاره ښه پلمه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په کندهار کې د کتلوي معافیت د اداري مشر وایي چې د واکسین د پروګرام تر پیل مخکې د ځینو ولسوالیو د 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو احصایه پیل کړي. د نوموړي اداري مشر ډاکټر نظر محمد وایي چې د عامه روغتیا وزارت د مخکنی جوړ شوی پلان له مخې ځینې ماشومان د واکسین په کمپاینونو کې پاتې کېده چې د نوي احصایه تر بشپړېدو وروسته به د دې ستونزې مخه ونیول شي. دغه راز نوموړی زیاتوي چې د پسرلي د لومړني کمپاین د پاره خپل چمتووالی نیولې او لرو پرتو سیمو ته د واکسین د موادو د رسولو کار پیل کړی دی. لنوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړی دا او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولیو پروګرام د هاسو پاړه هم ورنه پوښتي.
ځینې ولسوالۍ د جنوب د ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې لسر ایسای اخیستل کیږي د ځینو کلو بانډو. له دې پروګرام څخه هدف څه شي دی؟ غواړي څه ترلاسه کړي؟
تاسو په پوهیږئ چې یو خو هغه مهاجر شکر را روان دي بیرته خپل هیواد ته او بل فامیلم کال په کال تعداد ډیری نو کلی زاپه سوی دي. د پلان مطابق موږ البته پروګرام مختبه بعض ساحې از موږ سپاته وي چې البته هغه د پلان کې نه وي.
تر اوسه پورې مو د څونو ولسوالۍ ایسایه اخیستې ده او څونو اضافه والی پکې شي؟
دولس ولسوالۍ میکرو پلانونه یې تکمیل سوي دي. د یو پنځه یا څلور پاتې دي چې هغه تر د راتلونکي کمپاین پورې هغه تکمیلیږي او موږ پس د راتلونکي کمپاین مطابق خپل د خط سیر نقشه پروګرام ته ادامه ورکړي.
بله، سږ کال د پولیو واقعیت په جنوبي ولایتونو کې لیدل سوي دي. مجموع کې هم د سندیشنه ده چې که د واکسین په دغه روانو کمپاینونو کې د کیک کمپاین عملی نشي ممکن مشکل پر خپل حال پاتې شي. نوې مستر لاسلاندې دي دغه تشویشونو په جواب کې څه کوي؟
د ازموش پروګرام چې دی د کمپاین دوه بخښ دی، د اپریشن دی او کمیونیکیشن دی. کمیونیکیشن ټول هغه ولسوالۍ کورونه راجستر سوي دي. اوس ډایرکټ په هر کور کې موږ په پیژو په دې کور کې څو کوچنیان دي د څو عمر دي اته نمونه پر راجستر کې نوشته دي. په دې روم کې ان شاء الله موږ دغه پروګرام ابتکار دغه کړی دی چې راجستر سوي دي.
په ځینو سیمو کې د جنگ شدت یا هم دوامدار جنگ یو ډول اغاندیشنې پر خپل ځای باندې پرېږدي چې ممکن ځینې صاحب بیا په تکراری ډول باندې د واکسین لپاره پوسټر څخه پاتې شي. مثلا د روزګان ولایت ډېرې سیمې دي، د کندهار په ځینو ولسوالیو کې عملاً جنگ روان دي، زابل کې هم په انسیر باندې د دوه نه امن ولسوالیو په مشخص ډول باندې د روزګان او ځینو امن ولسوالیو په رابطه باندې تصمیم شې شي.
تصمیم زموږ د اوازې دی چې موږ د شاسي د لارې د دوی سره موږ مستقیم ارتباط هم لرو چې د دې هر نمائنده د اکسس په نامه استخدام شوی دي چې په باز ولسوالۍ کې چې موږ د جهه د خوا یا د مخالفین د خوا څه چې کوم مزاحمت کې مشکل ایجاد دي د دې په ذریعه البته دا شخص ډیر صلاحیت لري او خپل د ادارې د خوا د سپورټیږي د کولای شي هغه مشکل حل کړي.
هغه واقعیت چې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو لیدل سوي دي هم د ویروس لینک د ډیورنډ خط پاکستاني طرف ته له منطقو سره رابطه لري. خپله دا د پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه هم تړلې ده، اما ځینې نوري فرعي لارې دي چلته لا هم په یو ډول باندې رفت آمد سه. د دغه خط په امتداد کې د واکسین د پروګرام روسي هڅه سره کوم دي؟
واقعا چې البته دا موږ سره یو مشکلات ایجاد کړي. 4,500 ماشومان چې هم پاکستان ته تللي هم د پاکستان راغلي دي. زموږ ټیمونه دا ټول د یوه میاشت شاوخوا دی، صرف هغه دوې ورځې چې دروازه خلاصه سوله دونه ارقام موږ واکسین کړي.
تشکر چوندې اوسې،
مننه، خیر اوسې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خوست ولایتي شورا او دینی عالمانو د افغان دولت غوښتي دي چې د اسلامي حزب سره شوي توافقنامه عملي کړي. دوی د هغه کړیو د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده چې نه غواړي د سولې د پروسه بریالی شي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له تړون څخه نږدې شپږ میاشتې تیریږي، خو ظاهرا لا هم ځینو هغو مادو عملي بڼه نه ده خپله کړې چې دغه ګوند یې له افغان دولت نه د ژر عملي کولو غوښتنه لري. له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د استوګنې اسانتیاو برابرول او د حکومت له زندانونو څخه د دغه ګوند سیاسي بندیانو خوشي کول د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د شوي هوکړې دوې مهمې مادې بلل کیږي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي وحیزي له مرکزي دولت نه وغوښتل چې له اسلامي حزب سره دغه شوي توافقنامه عملي کړي او هغه خنډونه له منځه یوسي چې د پلي کېدو مخه یې نیسي.
حزب اسلامی اړوند بندیان دي چې په زندانونو کې پراته دي او د توافق لیک په اساس چې باید خوشی شوی وای، اما اوس پورې په دې برخه کې سستی روانه ده. دوهم، د حزب اسلامی د مهاجرینو د پاره چې بیرته راستنیږي د هغو د پاره د اسکان برابرول وو چې په دې کې هم د افغانستان اسلامی جمهوریت پاتې راغلی ده او تر اوسه پورې دې ته د عمل جامه نه ده وراغوستي.
د اسلامي حزب یوې سرچینې هم تیرونی ځین رسنیو ته ویلي چې دولت د ځینو مادو د تطبیق لپاره عملي ګام نه دی اخیستی، خو د یادې هوکړې د تطبیق لپاره ګمارل شوي کمیسون ویلي چې دولت له خپله اړخه پر ډیرو مواردو عمل پیل کړی او دا لړۍ روانه ده. په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو سرتسري شورا مشر مولوي محمد سردازادران د یادې هوکړې په تطبیق کې د ځنډ له کبله اندېښنه لري چې ممکن ځینې سیاسي کړۍ له دې موقع ناوړه ګټه واخلي. هغه زیاته کړه چې په افغان دولت کې دننه ځینې سیاسي کړۍ په لوی لاس نه غواړي چې له حزب اسلامي سره شوې هوکړه عملي بڼه خپله کړي.
که چېرته دغه توافقنامې او د دوی هغه هوکړه لیک د افغانستان حکومت نه عملي کوي، زه فکر کوم چې بیا به د افغانستان ولسونه به بیا په نظام باندې بې باور او بې اعتماده شي. یو طرف ته به د طالبانو سره د سولې مذاکراتو خبرې ټکنې شي او بل طرف ته به خپله د افغانستان ولس په همدې نظام باندې بې باور شي. موږ د دې سټیج او د دې مطبوعاتي کانفرنس له لارې د افغانستان په جمهور رئیس او د افغانستان په پارلمان باندې غږ کوو دا توافقنامه دې زر تر زر عملي کړي.
د خوست د ولایتي شورا غړي نات بیبي عمرې په یاد خبري کانفرنس کې له دې قبله چې د جګړو له امله ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، له افغان دولت نه وغوښتل چې د سولې دا پروسه په بریالیتوب سر ته ورسوي.
مرکزی دولت باندې مونږ غږ کوو د خویندو په نمایندګۍ باندې چې نوره دې فیصلې ته باید خاتمه ورکړي. هغه بندیان چې دي چې په جیلو کې دي او جیلخانو کې دي، هغه بندیان هم د توافقنامې سره او د دې د حکم سره هغه خلاص شي تر څو هغه افغانان دي خپل وطن ته، خپل ګران افغانستان ته نور خدمت وکړي. مونږ د جنگ څخه ستړي شوي یو.
د څېړونکو له نظره که دولت د دې توافقنامې د ټولو مادو عملي کولو ته ژمن واوسي، هغو کړیو ته د خنډ رامنځته کولو موقع په لاس نه ورځي چې نه غواړي د سولې دا پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. هغه افغان چې په بایسیکل باندې اروپا امریکا ته د افغانستان د سولې پیغامونه ورسول، شکایت لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نازولی او ویاړلی نه دی. فیروز خان د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال جعفر خان ته وویل چې ولسمشر په وړو کامیابیو خلکو ته مډالونه ورکوي، خو هغه ته یې د لیدو وخت هم ورنکو. پام وکړئ دې مرکې ته.
هدف مو دا و چې د افغانانو جنګ ځپلو افغانانو د سولې پیغام نړۍ خلکو ته او نړۍ مشرانو ته ورسوي چې دوی سوله دوست دي، خلک دي او جنګ نه غواړي. او دا و چې ما په پلار مې دا سفر په 2015 کار کې شروع کړ او د 15 هیوادونو ته د بایسکل په ذریعه سفر وکړو او د 1000 مایلو نه مجې سفر وکړو. او په دې سفر کې مو هغه لوړ رتبه چارواکي هغوی مو لیدل، خپل پیغام مو هغوی ته ورسوو او په اخره کې مو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي بان کی مون ته په نیویارک کې او د ملګرو ملتونو یو سولې درې نوي هیوادونه چې غړیتوب لري هغوی ته هم دا د سولې پیغام ورسوو. او د هغې ځینه بیا لاړلو هند ته او د هند التم خپل پیغام نور شول د عزیز نه لاړلو د افغانستان ته.
ډېره مننه. تاسو چې کوم هدف پسې راوتې وای چې د افغانستان د یو ښه تصویر وړاندې کول نړیوالو ته، د افغانستان نه د سولې پیغام خلکو ته رسول، دا کار وشو. ما چې تر کومې اندازې واورېدل داسې شکایت لري تاسو چې ګواکې څنګه چې تاسو فکر کوو هغه سي تاسو هر کله افغانستان کې نه دی شوی، تاسو ستایل شوی نه یاست د حکومت لخوا، د ولسمشر لخوا، د اطلاعات او کلتور د وزارت او نور اړوندو سپورتي او غیر سپورتي چارواکو لخوا. دا خبر صحیح ده؟
او دا صحیح ده چې موږ د هند نه غوښتل افغانستان ته لاړ شو، د پلار ملګری مې چې فخري صاحب نومېږي، هغې د لارې موږ د اولمپیک کمیټې سره تربیت وطنۍ سره پلان جوړ کړو چې په دې تاریخ به موږ راځو. هغوی موږ ویل چې د اولمپیک کمیټې مشران او دا نور غړي ټول راځي هرکلي ته او پریس کانفرنس به درته په همدې ورځ چې تاسو راځئ اولمپیک کې پریس کانفرنس نشو ستاسو ورکلی به کوو. خو چې کله کابل ته لاړو نو نه د اولمپیک نه څوک راغلی وو، کوم رسنۍ چې هغوی ویل چې دوی به راځي ستاسو مخې ته، هغوی د وعدې خلاف هېڅ یو نه وو دعوت کړي وو، هغوی خبر هم نه وو. نو بیا چې کله مو بیا ډېر وخت تېر شو، نو اول کې هم داسې احساس کوو چې دا لوی کار مو کړی، نو کېدای شي دولت یا هغه اشرف غني به موږ خپله دعوت کړي او موږ به تشویق کړي. داسې تشویق نه چې موټر غوښتنه وکړم یا د اپارټمان غوښتنه وکړم یا کوم بل شی غوښتنه وکړم، صرف داسې مو غوښتل چې لکه یو تشویق شانته وشي او نور ځوانان هم ورسیږي چې افغانستان ته خدمت وکړي. خو بیا متاسفانه چې داسې ونه شول، نو بیا موږ خپله غوښتل چې اغلی ولسمشر سره وګورو او هغه مو تشویق کړي په دې برخه کې. نو بیا موږ د وزارت اطلاعاتو کلتور له لارې مشرانو مهم چې د هغه لکه مال صدر هغه سره خبرې وکړي. نو بیا وویل چې زه به اغلی ولسمشر ته یاده کړم او تاسو ته نږدې ترین وخت کې ملاقات ونیسم او دا بایسکلونه به مو هلته ویشو. بیا رئیس جمهور مې غوښتنه وکړه چې دا بایسکلونه د افغانستان موزیم ته وسپاري. خو بیا د یو میاشت نه وروسته غلی سادات موږ ته داسې وویل چې ولسمشر په دې برخه کې کوم بل سیستم لري چې تاسو سره وګوري.
یوازې همدا ویل چې دلچسپي نه لري که او نه ویل چې ولسمشر مصروفه دی، وخت نه لري، کېدای شي په آینده کې بیا وخت درکړي درته.
نه، موږ ورته وویل چې څنګه شاف ته وویل چې ما ورته د میل جلسې نه وروسته وویل چې دا داسې دوی راغلي دي او ته غواړي تاسو سره وګوري. بیا هغې داسې دلچسپي ونه ښودله چې دوی سره ملاقات.
یعنې تاسو مستقیما د ولسمشر سره غږېدلی نه یاست؟ د اطلاعات او کلتور د موین له لورې تاسو خبر شوي یاستی؟ که یو څوک داسې پوښتنه وکړي چې ولې تاسو غوښته ولسمشر سره وګورئ، کېدای شي یو څوک ووایي چې دا خو د اولمپیک د چارواکو اړوند کار و، د اطلاعات او کلتور وزارت کار و.
دا سفر چې موږ کړی و، دا د افغانستان د دولت او د خلکو غږ پورته کول و او زمن هغه ولسمشر د عادي ورزشکارانو لخوا عادي ورزشکارانو لیدلی چې وازی برونز میډال راوړلی او د کار افغانستان ته کړی، کوم دولتي چارواکي یا کوم جهادي رهبرانو لخوا ورته معرفي شوی. د هغوی د رضایت د ترلاسه کولو لپاره مې هغوی سره ګوري او هغوی ډېر دغه کوي، یعنی تشویق کوي.
یعنی تاسو وایئ چې نورو ته مډالونه ورکړي دي په وړو سپورتي فعالیتونو باندې، او ستاسو په خبرې باندې تاسو غټ کار کړی، تاسو ته مډال نه درکړی هیڅ حکومتي چارواکي تاسو ته مډال در نه د اطلاعات او کلتور وزارت نه اولمپیک نه بل نه بل؟
نه نه، هیڅ چا د کوم دغه نه برعکس نه سره رقم رفتار کیده په عمل د هغه چې د مور او میرې رفتار سره کېدو په بازي ادارو کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
پاکستان د دوشنبه پورز د افغانستان سره ټول سرحدونه خلاص کړل چې اوس ور باندې مسافر او تجارتي قطارونه تګ راتک کوي. دا سرحدونه په دې علت تړل شوی وو چې ټیررستانو د افغانستان د خاورې نه د غیوات په خلاف د مرګانی حملو توتیه جوړوله. ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی دی چې زمونږ همکار تاسو ته جوړلی.
د یو رسمي اعلان له مخې سید اعظم نواز شریف د روغنيتي له مخې دغه پریکړه وکړه چې د افغانستان حکومت په داسې اقدامات وکړي چې د سرحد د تړلو د دلیلونو غم پرې وخړل شي. شریف ویل د دې حقیقت سره سره هغه کسانو چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود په افغانستان کې د پاکستان ضد عناصر سره لاس لاره او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد تړل چې د پیړیو پیړیو مذهبي کلتوري او تاریخي ارتباط دی د اقتصاد او عامه ګټو په خلاف ته هر کله وایو، خو په دې ټکي ټینګار وکړ چې د سرحد تړل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي موضوعاتو د غم خوړلو لار نه ده. شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبر اعلانو ته وویل
ما به جایی که مرزها رو ببندیم لانه های ترورستان رو میبندیم، ما کار نکنیم که با اقدامات به شهروندان هر دو کشور آسیب برسانیم.
افغانستان در سرحد در بنده دلو پا زی پخپل خوره که در ترورستان و زال بندوی، من باید دست اقدامات رو نکرو چه در دوار و حوادون و عطباو او سوداگرو تا تاوان ورسوی. من باید در سوداگری ترانزیت او اقتصاد لسیاست نجدا کرو. پاکستان او افغانستان 2600 کیلومتر ګډ سرحد لري چې د قانوني تګ راتګ لپاره 15 لارې لري چې په دې کې دوړخیزه تجارت او تجارتي کټارونه او افغانستان ته د پاکستان د کراچۍ له بندر نه د وارداتي شیانو رسول شامل دي. چارواکو د فبروري د میاشتې په نیمایي کې په پاکستان کې د تورستي حملې نه وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شو ناڅاپه بندر وتاړه. هغوی افراطیانو چې د پاکستانی طالبانو او د داعش سره اړه لري د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسلام آباد د دغو حملو د توتیو تور په هغو تروریستي مرکزونو باندې اچوي چې د افغانستان خواته دي او د دوی په خلاف د اقدام غوښتنه کوي. کابل دغه تورونه رد کړل او خپلې اوږدې اوږدې مودې غوښتنې تکرار کړې چې په خپله خاوره کې د افراطیانو مرکزونه ویجاړ کړي چې په افغانستان کې ورنه د حملو لپاره کار اخلي. د اوږدې مودې لپاره د سرحد تړل د دواړو هیوادونو تجارت ته په لسګونو میلیونه ډالر تاوان واړو او دوړخیز تاوتریخوالی ته لمن ووهله. دغه ناڅاپي اقدام په تازه میوو سابو او د خوړو په نورو موادو بار په زرګونو لارې په سرحد کې بندې پاتې شولې او په دې سره په افغانستان کې د وارداتي شیانو قیمتو د روابطو د خړپړتیا او د پاکستان د کوششونو په علت چې غواړي نوي مرکزونه جوړ کړي په روان کال کې د تورخام او چمن په ګډون دغه ګټور سرحد 15 ځلې تړل شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې غړو تیر هفته له خپلو مربوطه حکومتونو نه وغوښتل چې د تجارت او سوداګرۍ روابط له سیاسي تاوتریخوالي نه جدا کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ له اقتصادي فعالیتونو نه د امنیتي او سیاسي موضوعات جدا کړي چې د آزاد تجارت ډاډ ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د دې وخت سهارنی خبری خبرونه واوریده. درنو اوریدونکو، زمونږ دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه وخت پورې مونږ تاسو نه اجازه غواړو. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ. مونږ تاسو نه اجازه غواړو او یو ځل بیا نوې کال مو مبارک شه.